د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته یې وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تېره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل دی هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 300 رئیس په البانیا کې دیره او پرون د امریکا پر لور روان شول، دوی د طالبانو تر واکمنې وروسته افغانستان وتلی وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد له تیرو څه باندې 300 رئیس د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچ هاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اروپا کې دا د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په روانه میاشت کې یوه میاشت پراونه اونۍ کې یوه میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پاوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د افغانستان بچیان، نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ځي.
اوس هیڅ اندېښنه نه لرم، سم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل.
د بشري حقونو د څار ډله له طالبانو غواړي چې په هلمند ولایت کې د انتقامي وژنو مخه ونیسي.
Taliban leaders in Helmand
The Taliban مشران دې ته اړ دي چې ډاډ ورکړي چې جرمونه تبا د یو قانوني بهیر پترت کې ځواب ورکوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي او باوري چې په پرونی غونډه کې د عمران خان لپاره کومه خبره مهمه و.
افغانستان ته وسی وزنه خطر د بندیزونو او پر رسمیت نه پیژندل دي، نو دا خورا مهمه ده چې
ستاسو غږ به هم په دې خبرونه کې وي.
یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکې، کچيري په 2500 افغانۍ راکېم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر زی په دې کار نه کوي.
د اوکراین ولسمشر د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانېدو کیسه کړې. نور راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلست سکوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، په افغانستان کې نن نوی تعلیمی کال پیلېږي. نړیوالې ټولنې له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې له طالبانو په پرله پسې توګه دا غوښتنه کوله چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي.
د طالبانو د معارف وزارت اعلان کړی دی چې نن په د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي له لومړي ټولګي تر 12مه پرانیستل کیږي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکی 14 کلنه ایلینا نصری د مکتبونو پرانیستو ته خوشاله ده، خو داسې فکر کوي چې دا پلا په هغه سي نوي لکه تیر کال.
همه ګریزان شوه نزدیکی شوار و شاید دختران نتانه که به درستی مکتب بیای.
د کندهار د یو شونځي زده کوونکی مروه ایوبی بیا خوشاله او هیله منه ده.
د طالبانو د بل دورې سزما مور دی ښه خاطرې نه درلودلې، ویلې شاید بالا تاسو بې سواده فات سي. اوس چې زه خپله یم هېڅ اندېښنه نه لرم، سم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی الحمدلله اوس هم طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل او موږ ډېر خوشحاله یو.
یو شمېر محدودیتونه شته، بشپړ اسلامي حجاب او د ښځو له لوري نجونو ته درس ورکول او په کلیو کې چې ښځینه ښوونکې کمی دي بوډاګان به درس ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ له پیله په تیرو څه باندې و میاشتو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه وه، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې د لیسې د دورې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړې وه. د بشري حقونو د څار ډلې نننۍ ورځ د افغانستان لپاره ډېره مهمه بلل ده. په دې بنسټ کې د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسی وای چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله له نږدې څاري. دې په ټویټر کې لیکلي دي چې هغه وخت را رسېدلی چې طالبان په دې برخه کې خپله ژمنه سمه ثابته او عملي کړي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2000 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او په 2019 کې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د وژل شوی هندیول اصل خبريال دانش صدیقي مور او پلاروي چې غوړي د خپل زوی د قتل قضيه نړیواله محکمه ته یوسي. صدیقی څو میاشتې مخکې په کندهار کې د طالبانو او د پخوانی حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قرباني شو. نوموړی د تیر سوار لسول مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکی و چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللي وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سې‌شنبې په ورځ په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته استولي ویلي، پریکړه یې کړې چې د اولاد قاتلان باید د محاکمې میز ته راکش کړل شي. د هندوستان یوې رسنۍ نیوز اته لیکلي، د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل په اړه قانوني اقدامات پیل کړي او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو دغه کورنۍ لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. حڅه مو وکړه په دې اړه د رویټرز خبری اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د اژانس زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د خاغلی صدیقی د کورنۍ لوري په خبر شوی بیان کې د غشان ټینګار شوی چې د خبريالانو په ګډون په ملکی خلکو حملې د طالبانو کار دی او د ملګرو ملتونو لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د 10000 ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې ځواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسول متی الله سرور د دانش صدیقی د کورنۍ دغه اقدام هرکلی وکړو. نو موري ازادي رادیو ته وویل
از خانواده دانش صدیقی که علیه
د دانش صدیقی د وژنې پاره د طالبانو لولاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. ځکه چې تیر و میاشتو کې زیات شمېر خبريالان و وهل شول، زندانیان شول، سپکاوی او شو شکنجه شول، خو یو پیخه هم و نه څېړل شو او نه هم دوسیو ته رسیدنه وشوه،
باز نشود و مورد بازپرس قرار نگرفت.
دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو لامل د پولیس جایزه هم ورکړل شوی و. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هواد بلل کیږي، په تیرو درې لسیزو کې پکې لسګونه افغان او بهرني خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت او طالبانو د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د وژل شوی هندیول اصل خبريال دانش صدیقی مور او پلار ویلي دي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضيه نړیوالو محکمو ته یوسي. هغوی د خپل زوی په وژنه طالبان تورن کړی دي. د سیراپورونو خبره شوې ده چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قومندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حمله پیل کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې طالبان باید غچ ونخلي بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني. په دې اړه هم احمد شیبر جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤل پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویل دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګند کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشری حقوقو د څار ډلې پرونی او راپور خپور کړ چې په کې د ګرشکول سوالي د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شوې دي او طالبان هم خبرداري ورکړی وو که چیرته پر دوی بریدونه ډیر شي نیونه به زیات شي. یو شمیر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نمونو له یادولو ډډه کوي د بشری حقوقو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډیر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوی دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبان یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروت چې په کې راغلی وو امان الله د ډیرو بیګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤل وو ځکه وو وشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوه قومندانانو مړي د هلمند په بابا جی ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وي او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له عمله یو شمیر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویل دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړی ده او پخواني ملکي او نظامی چارواکو ته څه نه وایي.
او شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وایو
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشم قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په تورخم خارګوټی کې له ډیورن کرخې هاخوا درې تنه افغان ماشومان یو بارړون کې ټریلر لاندې کړی دی چې له کبله دوه مړ شوي او یو بل ټپي دی. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي نصیب جان شینواری ازادي رادیو ته ویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدوري لپاره تللی و چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندرې ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دا هم شهید شوی دی او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو غنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختون کې ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالولې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم خارګوټی ته د خوړی او مزدوري لپاره ځي چې ډیرای په درنو کارونو بخود دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع افغانستان ده. احمد شیبر د دې موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د اتحاد عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا را منځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه ورخلې. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارشت افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دی غونډې ته پروند پاکستان سر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 24 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونه شي ترهګر بل دی خاورې بیا سر راپورته کړي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی، نو دا خورا مهمه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو. او زه دا د دې لپاره وایم چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده، تکراروم یې، یوازینی لاره چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال ترهګرۍ مخه نیولای شو.
د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستلو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. څه باندې درې میاشتې مخکې هم اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. هغه غونډه درې ورسنۍ وه او د پای په اعلامیه کې پریکړه شوې وه چې د افغانانو لپاره به له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د راغونډولو لپاره هڅې کوي.
و موریدل چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او ورستۍ ورځ ده. په دې اړه د په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شامل دي چې د دې بحثونو په اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
میکنم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې بعد کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه اجمل اند تاسو ته وړاندې کړي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او باید اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکی وګړو ته ورسیږي. عمومي اسمبلې د روسیې د یرغل پر ضد د مارچ په دوهمه نیټه هم رای ورکړي، خو اوکراین او لویدیځ متحدان یې غواړي د اسمبله د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانې کیسې وکړې. هغه ویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه تر پښو لاندې کړي چې اروپا ته اهمیت لري.
د اوکراین ولسمشر وایي د ماریوپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودمیر زیلنسکی په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لشتر لشه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووزي. په ماریوپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلا څه شوي، برېښنا بنده ده او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د ماریوپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونه نیولی دی درې لکه کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د ماریوپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختینی وکړي. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او دیموکراسي، بشري حقوقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیا وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي او د ماریوپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانیستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په ماریوپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداري ورکړی و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوسه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوې ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخ کی خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو، په شارکونه کې موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ازمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسې ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، ان شاء الله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ور باندې کوم، د تاسې د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د ښځو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې، دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري چی او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګي او یو ډول مړاوي شوی ده.
کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکوه د میغنه می چربین پیدا کړه، وزن میم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغې پورې ته منډه ونه وه، حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ می وزن هم زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلنه رویا وایي چې دال چادری سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیبا وطلی ملا درد می لکھسی پخو درد لرم ملا درد لرم چادری کی بیاوزو تنان دسی من نپریدی پخو لیگو مخم پٹی نو سیوزو بیادی خانزو سودا یو شایخ تو زفتورتا.
خزینا پوخلی پارکون ها غزایون دی چی بوس هم دی دیر عمر میرمنی ارترازی او ورزش کبی. ماجبین چی لخپلو المسیان و سر راغلی وای چی دیوین فشار پا گرزی دلو نارمال شی.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار مو لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي زما فشار سره ورک شو. بیا هېڅ فشار نه لرم، کدي 50 کاله نه ښځه هم یم، فشار مې ښه ورک شو.
که چېرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاش کې ورزش مخکې شروع کړی وو. د کارتیسی اوسیدون کې نجلاوی چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وای که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډې وهم او نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کړه خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بنده دفترونه هم داسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې زره به شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسوله.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته د پیغام پریدم. د هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ځای په د شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بي سیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانۍ را کوي چې هغه دلته څوک نسی جمع کولای. کچیر په 250 غانی راکیم پروانه لري خو انټرنیټ ډیر زی په د کار نه کی.
سلامونه او نیکی هلی می ومنی. زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالی د جعفر لکری سره د پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امنوم ده انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 250 افغانۍ ده. نور ملکوں کی تسیکے ڈیر ارزان ہے.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو, شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشری مرستو, بشری حقونو, پراختیایي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات لامیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی وو. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل دی هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له 100 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره او پرون د امریکا پر لور روان شول, دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 1 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولی خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 8 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو لوی بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي, خو ښکاري د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې هم یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل, او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو, مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ویلي دي چې د نجونو ښوونځي نن پیلېږي. البته د نجونو ښوونځي یوازې نه, بلکې په مجموع کې ښوونځي, خو د نجونو د ښوونځي یادونه ځکه په خاص ډول کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نجونو ښوونځي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بند و. ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او پوښتنه ترې کوو چې په کابل ښار کې د په مجموع کې ښوونځي او په خاص ډول د نجونو ښوونځي څنګه دي پرانستل شوي که نه.
تکل صاحب سلام, سار مو په خیر. نن چې لپریکړې سرسم, البته د طالبانو د حکومت لپریکړې سرسم, د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیستل کیږي, پیلېږي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د کابل په زرغونی لیسه کې او دغه شان رابع بلخي لیسه ته سهار 9 بجې نجونې تللې دي. دغه شان له هرات او براپورونه وایي چې دلته هم د نجونو ښوونځي چې دی د پیلېدو په اړه لا څه نه دي ویل شوي, خو نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته تللي دي. او په پنجشیر کې هم وایي چې تمه ده نن ښوونځي پیل شي, خو له کندهار راپورونه وایي, فرانسپریس هم په دې اړه راپور ورکړی چې په کندهار کې د نامعلوم دلیل له مخې نه ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کیږي. نن به د معرف وزارت, د طالبانو د حکومت د معرف وزارت یو خبری کانفرنس لري په دې اړه باندې او خای بشپړ معلومات ورکړي چې په کوم موسمو کې بخونځي پیلېږي او په کوم موسمو کې نه پیلېږي. خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د طالبانو د معرف وزارت پریکړه کړې ده چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي چې دي دا تر ابرسانی پورې درسونه ماتل کیږي. او دلیل دا ښودل شوی دی چې تر دې دمه د نجونو دپاره د افغاني کلتور او شریعت سره سم لباس نه دی طرحه شوی، او کله چې دغه لباس طرحه شو نو دوی به بیا رسمن اطلاع ورکوي. البته دا خبر د خبریالانو په ځینو ګروپونو کې خپور شوی دی، تر دې دمه په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی.
ډیر زیاته مننه. په افغانستان کې د ښوونځیو په تیره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت بیانونه او عملاً په ښار کې څه تیریږي، په ښوونځیو کې څه تیریږي، په دې اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. دا هغه خبر دی چې جزئیات شیبه په شیبه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په لرې پرتو سیمو او حتی د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې په ځینو ولایتو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې چې یو برخه یې دلته وړاندې کیږي.
د روزګان ولایت له یوې نسبتا لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزي روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزي روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته.
دا بشپړ راپور نن د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې مطالب هم دومره وو. اوس تاسو د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو اوریدو ته بولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولی شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زما چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله کوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چارې دې دې سم ځای سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک اورز پرې د دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزې مبارک رااله په چیرې جا چې د معرفت مامورین دې 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 د ملازمین نو د د خدیر هله کوله یو مجاهد سړی مرشاورونو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دې مجاهد سړی دی. نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دې په تر واړی چې مامورین د روزې په برابر باندې شي کومک سره و چې والسلام.
السلام علیکم. د جمعه خان د خدمت لپاره تناوی ول تاریخ کوبریز کې تاسو ته سلام کوم. دا کومه یي نسبت ادارې یا د تر سلی په ادارې تاسو ته وایي چې معنا دا ونه دا چې بشری مرست سره وکړي اخر په یوه مرغره سره غریب بل اساس دمرسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نوم یې دی ژغې دی چې موسسې دي حکومتونه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسایه څنګه نه وي په خبر، یو ځای ګر کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي صادق لاسو پنځوس کوره کلی دي، دا صافیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده، زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي. او داسې خوار و غریب در بدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې، بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم، تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړی یم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. و دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي؟ دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني، اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات. او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجدات او هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سرحد ساتي په تماس کې نو هیله لرم چې زما پیغام لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایی ولسوالۍ شروع شوي دي، چې نه ده چې دا ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای د فل کېدو غړو په مرض کښې چې راکړو صادقانو عمر د هله په د هغه زنګ راغلو او دا زما نیمۍ کله نه راغلې، دا د جلۍ په څخه مرض باسم د خدای تلا دا زما غږ د نورو مقاماتو ورسوي، دا زاړه معمولون خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم. خوږو مینهناک اورېدونکو راته ستړي مسې، د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ اوسي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لښکرګاه ښار د درې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي شي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې مو کمل په لښکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتی نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو څخه مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي، او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالیو ته چې تاسو دغه مرستې ورسوئ په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي عمارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي عمارت تر مشردابو پورې ورسوي. مننه. خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو، نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي عمارت تر مشرتابو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کیم. د غشپګ مشتکیږي چې مشتنه حاضری را کول سوی ده او نه هم د شپګ مشت ماشونه را کول سوی دي. په ټول ولایتونو کې علما او خپل ماشونه اخیستي دي او مشت د شپګ مشت ماشونه نه دي را کول سوی. د آزادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غږ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. والسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقاف ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خوشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسولانو اوریدلې وي او ستاسو دغه شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو لکه څنګه چې خبري په افغانستان کې نوې مریض کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیر شوې دي. د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمیر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، اسمت ساروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړي چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر سو څلورم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال وو او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وې، ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوسو کولی افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې د افغانستان آزادي او استقلال هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستي وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم وو او همدارس د خوشي ځای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سو. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوي وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیان دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصر نه دي. تیر شلو کالونو کې یو متداوم اقتصادي بحران روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و. کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نشو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور ښه کال و.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېری بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواده نه وای وتلي.
هغه موضوع خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسی د جنگ هغه مقابل جهت هغه سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونتواندي هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کاوه. د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کته سي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې ونسي ستاسو په آرشیف کې کېدې سي وي. تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره ونو. موږ نسوي کوي په یو لوري دول باندې حالت دغه ستونزې پیښې دې مخاوني. البته تاسو به یاد وکړئ کابل ته نږدې هم څه موږ یو اعلامیا ورکړ چې مقابل ته بزور نه نو څو دې تیښتې او بحران او د مرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړې.
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول
پولیس چرخي مو
ځنه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول او هغه کله پولیسي پولیس په خپل د پولیسي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې به زندان کې ناس. دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې ده، ادارې کار پرې خو دم نتی ورګرنه وشړې ده. مخکې له دې چې موږ ورننه زموږ دا د دې لپاره په اعلامیا کې ورکستا سي په خپل جی پات سات مسالمت امیز منتراس ولې ونسو، هغه زموږ په اختیار کې نه ده. او بس موضوع وسې پیښ که
مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه، مرمن کډو خل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشروع ته د کار کولو حق ورکي او داراس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي. هغه هم دوه میاسیسي تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تیر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه و. یو دا سی یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکو یو
تعلیم په برخه کې ووم سټایل شو نړیوالو وب سټایل دی طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکړي. لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي چې په دولتي ادارو کې
د باس کوسه د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر سو په دې باس کو دا سراتون کې څه کیږي راتون کې کال ته به پرې دوزو امیدوار مستول ستونزې به حل کیږي او ورو ورو حل کیږي. په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقع یو موږ وینو خرابې منځره غلې دي. څومره زمينه خلسه به د خلکو نه ځوان او دغه تیر شل کله سو حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وخت ګیر دي، باید وخت ورکړ شي او لوی لوی مسائل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسی او راتونکو لپاره امید لرو چې راتونکو کال به ټول هغه نخواله چې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخ کې وسی بیا دغه اندېښنې وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. د افغانستان کې ټول مسائل جوړو سه په څو خځې په چوکیو کې نه دی راغلي، بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسیدلی او دا شل کال آیا دغه ولایتو کې رسیدلی او د یو څلور خځې په واک راول نو دا خځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دی او دینه استفاده کوي د موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خواندیم په دې جریان کې وی واقع په خپل د خځو حق نه سم نمائندګي نه ده کړی. موږ په تیر څلور کالو او د شلو کالو کې سره له دې شعارونه لرل په خپل ټولنه کې وینو خځه محرومه و، خځه به برخه و، خځه ټکیدلې و، خځه د قرباني و. نو آلته بیا ول دوی غږ خاموش او سوس دوی ټول ارڅ دغه ټول لاس راوړ نه هیڅ بولیو یو لاس راتونکو کال نه امید کوي خلک. زه هم سره دې په امید ولرو راتونکو لپاره او تیر کال لاس راوړ نو ټاکو یا پانا دې لپاره داسې جنگ نشته، داسې سول راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشا ناست وغه نن د ورونو غند ځوان تر په یو مسجد یو کلی یو دکان یو خار یو بازار کې کیدا ډیر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوس.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدو
د غریبی د بیخی خلک په فقر او په ځوان کې ډیر کار نشته، بار نشته، ډول بیخی حالات خراب ده. زمونږ دا تاسو ته دا غوښمن پیغام ورسته وای چې موږ څنګه دیواله د کومک چې بیخي کاروبار چې انشاله بیخي سفر کې قرار لرو او په دا پیغام زموږ مشرانو ته ورسته وای. سلام،
زه تکلیف درکوم نو دا غدا ولس خو په دا ټول شي چې ډیر ستړي شوی دی. دا ولس نظر یې څوک نه غوړي، دا ولس راو غوړي نظر دی وغوړي چې ولس څه نظر لري. نو دا هم خوښه شو ارزو ده ګره مننه. السلام علیکم.
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکونکو ته، بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له ماجر سره نغدي کومک دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دي د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی 15 یې له هم لیکلي دي. دا چې ولې دې 15 کاډه یې له هم اخیستې دي، پیسې اخیستې دي. غریبان دا چې غریبان پاتې دي چې هغه د پر اورو قدرت نه لري، هغه غریبان نه غي ورته ګرځي. نو د یونیسیل د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره دې په خپل وکړي. د مصر او د ملک د خان په دغه دې لاس نه ور کوي. ډاکټر هو سلام.
سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته خدای دې وکړي چې موږ ځکه چارواکو تر ورسي او تر نظر موږ ته ورسي. طالبانو مشران څه خلک دي؟ زه ورته ټول وخت هدایت کوي دې په سارا کې چې دا برا کوټونه اغوست کې دي یا تربرګلوي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي یا الکان کوي. نو دې سه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي که غیر تبدیل وکړي امرت کې سراجي مالاګر دي یا شهیدان مو ورکړي دي وایي یخنیان ورکړي دي حجاز کړي دي څوک وایي نه ستا دې دپاره کړي دي نو دا تغیر تبدیل وکړي یا دا کې دا بولي ته ولې خیر خیرات دې ځخه خلک ډېر په تنګ دي کشران یې څو خلک دي مشران له دې لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری څوک په څه نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي خدای دې موږ چې راحت وکړي او دا لرې سیمو ته لاسرسی وکړي.
السلام علیکم آزادۍ رادیو کارکونکو. السلام علیکم رسول سلامه. موږ دا پیغام د طالبان اسلامي امارات چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړي دي په ریاست کې او داخلا هم د تیر ادارې پاسره ورځ کړې وه او پیسې د طالبانو په واسطې تعویل کړي دي بان ته او موږ مریض لرو پاسپورټ هم بند دی. کله یو جدول وړاندې کړي چې یو هفته وچلېږي هغه بند شي بیا په میاشتې تېرې شي نو دا خیر واري چې بند شو وه درې ورځو کې شروع کېږي درې ورځې دا درې میاشتو ته ووتې. نو ترې خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مرا په شي. وسلام الله دې خوشحاله لري تاسو ټول زموږ دا پیغام ورسوئ.
زما بریاوې که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114145.
شمیره بیا تکرارو 00422114145.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
سپینیگی ملنگ را پور دسترگو